اوریدونکو تاسې د خبرونو لنډیز له نجیب عامر څخه واورېده. د نجیب عامر یو بل خبرونه هم درته خبرو. مخکې مو سره واده وکړه چې د مشال ریډیو مجله درته لرو. راځئ چې دا ورو ادبي او کلتوري خبرونه ده.
د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجله کې مو زه نجیب عامر هرکلی کوم. د ژوند دیوه مو بله اوسه. دیوه د تورتمونو لمن سیری او د میونو پر مخ رڼا شیندي. ژوند هم د ډیوې مثال لري، په ورو ورو پر مخ سي او یو ورځې ځلا د تل لپاره خاموشه شي. مخکې تر دې چې د ژوند دیوه مو مړه شي، پر خلکو مینه وویشئ. شګفته کړه لکه لمر تندې هر چاته چې په تګ دې سیاپوش تمام جهان شي. گران اوریدونکو په دې خبرونه کې به واورئ د اسکر د مستندو فلمونو جایزه پاکستانی ډایریکټر شرمین عبید چنای وګټله. د افغانستان حکومت د پخوانی ولسمشر داود خان مقبره په اساسي ډول جوړول غواړي.
د مقبرې خبرې یادې سپولې چې مور یې سوویلې چې $40,000 زه د خپل جیبه څخه در کوم او $40,000 به زه د حکومت د بودیجې څخه وتایسته در کوم.
د ایران په تلویزیون د افغانانو په اړه د یو نوي سیریال خپرېدو افغانان راپارولې. په کراچۍ کې لیکوالو د مزاحمتي ادب په اړه غونډه وکړه.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب وو چې هغه خدای خدمتګار پیدا کړی دی، هغه کاریزونو بورسین پیدا کړی دی، هغه سړتو فکر پیدا کړی دی.
د یو داسې لیکوال خبرې در اورو چې ځان ته خپل مجرم وایي.
ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي، خو چاپول یې راته ګران دي. دغه پیسې
نور مطالب هم را سره شته، خو وروسته در پیژنو. را سره اوسئ. اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې پامیر ساحل تاسو ته د اونۍ کلتوري خبرونه وړاندې کوي.
پاکستانی فلم جوړونکي شرمین عبید چنای د سږ کال د آسکر د مستندو فلمونو جایزه ترلاسه کړه. د نوموړي جوړ کړی دغه فلم د 19 کلنې سبا قیصر په نامه د هغې نجلۍ په اړه دی چې په 2014 زیږیز کال کې په پنجاب کې خپل پلار له دې کبله په ډزو وویشته چې په خپله خوښه یې واده کړی وو. د امریکا په لاس انجلس ښار کې د آسکر 88 اکاډمي ایوارډ په دستوره کې د غیرت په نوم د وژنې پر موضوع جوړ شوی د فلم مقابله له نورو څلورو فلمونو سره وه. شرمین عبید په 2012 زیږیز کال کې هم آسکر جایزه د خپل یو بل فلم لپاره ګټلې وه. هغه فلم مخ ژغورنه یا سیوینګ فیس نومېده چې د هغو میرمنو په اړه وه چې تیزاب پرې شیندل شوي ول. 30 کلنه شرمین عبید چنای لومړی پاکستانی فلم جوړونکی ده چې آسکر جایزې یې ګټلې دي. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. نوموړی وایي افغان ولسمشر محمد اشرف غني ورته سپارښتنه کړې چې په دې پروژه دې ژر کار پیل کړي. افغان حکومت ډېر ژر د سردار داود خان د واکمنۍ د پرمختګونو د څېړلو په اړه د یو علمي سیمینار جوړولو هوډ هم لري. په دې اړه یوه کمیټه هم جوړه شوې ده چې مشري عبدالباري جهاني ته سپارل شوې. افغان ولسمشر ویلي دی له خپله جیبه 40,000 او د حکومتي بودیجې څخه $24,000 پانګه ورکوي. په بنو کې د موسیقي یوه نوې اکاډمي جوړه شوې ده. د هنرمند موسیقي اکاډمۍ بنسټ یو شمیر ځایي هنرمندان ویخه او ورته د خیبر پښتونخوا او کراچۍ د یو شمیر پښتنو هنرمندانو مرسته هم ترلاسه ده. یو شمیر ځایي لیکوالانو مشال راډیو ته ویل چې په هنرمند موسیقي اکاډمۍ کې زده کوونکو د زده کړې لپاره خپل نومونه رجسټر کړي دي او دا لړۍ پسې روانه ده. په پښتونخوا کې د موسیقي مینوال د داسې هنري مرکزونو پر پرانیسته خوشحالي ښکاره کوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند څنګه په نوښت په کراچۍ ښار کې یو ادبي غونډه وشوه چې موضوع یې په پښتو ادب کې مزاحمت وه. لیکوالانو پر دې موقع وویل چې تر خوشحال خټک وروسته اجمل خټک، سیف الرحمن سلیم، قلندر مومند او ځینې نور د پښتو مزاحمتي ادب له سرخیلانو څخه ول. پر دې موقع خالقداد امید، منان باچا، ساگر تنقیدی او ځینو نورو لیکوالانو خپل نظرونه د غونډې لیکوالو ته وړاندې کړل. په غونډه کې یوه آزاده مشاعره هم وشوه. په بنو کې ځایي لیکوالانو او خبریالانو د وژل شوي خبریال ارواښاد ملک ممتاز دریم تلین ولمانځه. ټرایبل یونین آف جرنالیسټس د بنو په پریس کلب کې د ممتاز ترڅنګ د هغو نورو قبایلي خبریالانو یادونه هم وکړه چې په وروستیو جنګونو کې وژل شوي دي. پر دې موقع د خبریالانو دې ټولنې د شمالي وزیرستان څانګې مشر نور بهرام مشال راډیو ته وویل چې خبریالان په پرله پسې توګه په نښه کېږي. دوی د حکومت نه د خبریالانو ساتنې غوښتنه وکړه.
پامیر ساحلو چې د اونۍ فرهنګي خبرونه درته وړاندې کړل. شرمین عبید چنای پاکستانی خبریال، سیاسي فعال او فلم جوړونکی ده. نوموړې لومړنۍ پاکستانی میرمن ده چې د آسکر په نوم د مستندو فلمونو معتبره جایزه دوه وارې ګټلې ده. نوموړې په 2015 کال کې جلی په سین کې مستند فلم جوړ کړ چې د سخت کال آسکر جایزه یې وګټله. شرمین په 2012 کال کې هم د آسکر ایوارډ ګټلی و. هغه مهال نوموړې یو بل مستند فلم جوړ کړی و چې د مخونو ژغورنه نومېده. شرمین نور فلمونه هم جوړ کړي او نورې نړیوالې معتبرې جایزې هم ګټلې دي. زموږ همکار اسمت ساروان پرې راپور لري.
د آسکر د مستندو فلمونو جایزه د پاکستانی ډایرکټرې شرمین عبید چنایی فلم د غیرت په نوم قتل وګټه. دا مستند فلم د سبا نومې 13 کلنې نجلۍ د کیسې په اړه دی. سبا د خپلوانو له لورې د ناموسي غیرت په نوم ویشتل کیږي او سین ته اچول کیږي، خو دا نه مري، مګر ځان داسې ښیي چې مړه شوې ده. سبا ژوندۍ پاتې کیږي. د روغتون د ډاکټرانو او پولیسو په مرسته دعوه اقامه کوي، خو فشار پرې راوستل کیږي او دې ته مجبوریږي چې له دعوې لاس واخلي. شرمین عبید چنایی د آسکر جایزې په ترلاسه کولو خوشی ښکاره کړه. ویل د دې فلم په وجه په پاکستان کې د غیرت په نوم د قتلونو مسأله راپورته شوه او دا د دې لپاره تر هر راز جایزې زیات اهمیت لري.
I was kind of not expecting this at all, but the power of being nominated for an Academy Award really does mean for a country like Pakistan.
ما د دې جایزې د ګټلو توقع نه درلوده، خو دومره یو ستره جایزې ته کاندیدل په داسې هیواد کې لکه پاکستان، تاسو حتی قوانین بدلولای شي، ډیره لویه خبره ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر دوشنبه په ورځ خپل دفتر ته ورغوښتم چې هلته مو فلم په ګډه سره وکوت. په دې دفتر کې د پارلمان یو شمېر وکیلان او قانون پوهان هم وو. هغوی اوس په قوانینو له سره کار کوي. زما فلم د عفو په اړه دی او د بخښنې په اړه دی او په دې چې قوانین څنګه پیچلي شوي دي او اوس د قوانینو پر تغییر کار کیږي.
د ودیش کلنې شرمین مخکنی فلم د تیزابو د حملو د قربانیانو په اړه وو او په 2012 میلادي کال کې د مستندو فلمونو تر ټولو غوره جایزه ترلاسه کړې وه.
د شرمین عبید چنای د ګټلې جایزې په اړه مو راپور له اسمت ساروان اوریده. بیا هم د یوې میرمنې له هڅو مو خبرو چې پښتنو ته خدمت کوي. حسینه ګل تنها په دې وروستیو کې درې نوي کتابونه چاپ او ولسته وړاندې کړل. نوموړې د نوخار د کاکا صاحب اوسیدونکي ده او د شعر او نثر په میدان کې فعالیتونه کوي. حسینه په راډیو کې د خپرونو کوربتوب هم کوي او په لرو بر کې د پښتنو ادبي محفلونو ته هم تر خپل وسه ځان رسوي. د حسینه سره مو د زړه خواله کړي. حسینه ګل، د مشال راډیوي مجله کې درته هرکلی وایم. د خپلو تازه چاپ شوو کتابونو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکوي او په سر کې مبارکي هم قبوله کوي زموږ لغاڼې.
ډېره زیاته مننه نجیب جانه، خوشحاله یم چې له اوریدونکو سره خبرې کوم. نو څو پورې چې د نوو چاپ شوو اثارو خبره ده، تپوس چې وکړو، زه به دا ووایم تېرو ورځو کې دغه کتابونه نوي چاپ شوي دي. زما درې کتابونه چاپ شوي دي په یو ځای باندې. نورمزي کتاب چې کوم دی نو هغه زما ناول دی، دویم ناول مې دی په مجموعي طور باندې. وختونه یې نوم دی که نه، وختونه ناول چاپ شوی دی. او دې په څنګ کې یو بل کتاب دی، هغه د امریکي یونلیک دی، په لاره ځم ټوله زنګېږم، دا د دغه یونلیک نوم دی. او درېیم کتاب چې کوم دی نو هغه لنډې کیسې دي، د اوښکو مارغان.
صحیح. نو حسینې، وروستي کتابونه چې د چاپ شول، لکه تاسو چې یادونه وکړه، نثري کتابونه دي. شیر ته خو مو شاکړې نه ده، ځکه پښتانه ستا د شیرم ډېر مینوال دي.
بالکل، ما ته خپل احساس دی لکه شعر زه لیکم، دا نه چې شعر ما پرې خودی دی، خو دا ده چې کوم سیاسي اثر چې کوم دي نو هغه د نثر راغلي دي. او داسې خبره بالکل نه ده، د مینوالو خواهش، د هغوی مینه، د هغوی چې کوم ما سره په دغه حواله کومه مینه ده او کوم محبت دی، نو زیات شم د ټولو پښتنو نه، د ټولو مینوال نه، د شعر دا رښتیا ده انشاءالله دوی سره همدغسې جاري وي. او راتلونکو وختونو کې زما پام دی چې یو کتاب راشي ځکه چې پرله پسې د نثر کتابونه راشي بنده بیا یو تنده خامخا میسیسۍ کېره اوس چې شعر ورپسې راشي نو دا رچې
بل کتاب لخیره کل رازی خو ترغه وڑان دی کزمنګ اوریدونکو تخپل کم شیر زمونږ د خبرونه د لارې په لطف کې خوشاله بشو
کتاب چې ترې دې د دې کتابونو نه مخ کې تل ما څنګه جدا نو دغه کتاب نه بځو د نیوالو لپاره یو څو شعرونه وڑان دی کما تاسو ټول په نوم باندې دا یو څو شعرونه دي چې زار له ژوندانه یو زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو
وا ډېر
زار له ژوندانه یو شکر پښتانه یو دا تاسو نشته دی وایا تاسو یو دا تاسو نشته دی وایا تاسو یو او تاسو پته نه لګی تاسو پته نه لګی ډیر بلا خواږه یو
ډیر ډیر ډیر
او حسرات بدوای حسرات بدوای نه جانان خیم
نو وا وا
حسرات بدوای نه جانان خیم او اوس پکې ته چرته اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو
ډیر
اوس پکې ته چرته اوس خو د هغه یو او زار له پښتنو شمه لره ورکړه
د مشال رادیوی مجله اورې د میرمنو له فعالیتونو خبر شوې خو پښتانه سړی هم لچانه کم نه دي د دوی همت هم لکه د هیمالیا غرونه دنګ هڅ کول وړ دي ته یو داسې پیژندل شوی ادیب سره مو خبرې کړي چې د پخو په ګوتو د پښتو کتابونه کمپوزوي عبدالقادر مجرم لاسونه لرل خو خدای ترې واخیستل خو د همتونه بایله دی اوس خپل او د نورو کتابونه کمپوزوي خو د پخو په ګوتو د شیر لنډی کیسې او ناولونه هم لیکي تازه ناولې زونه کاږي په نوم اوس چاپ شوې ده نو موري د دې کتاب په اړه مشال رادیو ته داسې وویل
زه به یو خبر درته کوم د دې سوچ ته ولیک زما نظر ور واوښته لما سره په سکول کې درې سلور کښنه له لیر زې سره تلل سبق به لما سره ویلې نو کوم وخت چې موږ د ادې چټي ورته نیم چټي چې هغه باندې موږ راووتو زه به کور ته راغلم دا ماشوم به په ما پسې کور ته راغی ساره نو به د ماشوم څه کیسه په ما پسې هره ورځ کور ته راځي نو هله ته ویله ما سره چای پیاله وکړه بل ورځ چې به زه راغلم سکول کې به دا ماشوم ولې دلته راځي هغه وایي چې ورور دا خو ستو وزې دا ماشومان تنګي دا خو دا رنګ یو د چا ناجایز اولاد یو شپې دا کړی دی اوس لا غسر ووسی نو زما لاغه وخت زه دې ته نظر ورواښته چې زه په دې باندې ناول ولیکم او ناولم د دې ماشوم شاوخوا تقریبا مالیکلې دی
عبدالقادر مجرم کتابونه لیکي او په خپل پیسو یې چاپوي او بیا دا کتابونه په خلکو په ویډیا ویشي نو موړې وای د کتاب لیکل ورته آسان دی خو چاپول ګران دی د ده هغه ورځې په تمه ده چې کتاب خبرندوی ټولنې د آثار په خپل لګښت چاپ کړي
دا خبر درسته ده چې ما ته ډیر ملګری وایي چې به ته کتاب خلکو ته ولې مفت ورکې کتابونه مور او مفت خرڅوې او زما مقصد دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي څوک استفاده ځینې وکړي او دا خو یو حقیقت دی چې ما ته د ناول یا د کتاب لیکل ګران نه دي خو چاپول راته ګران دي دا غو پیسې زه نسم پر کولای دویمه خبره دا ده زما مقصد هم دا دی چې زما پیغام تر یو چا پورې ورسېږي هغه که زه د پیسو ګټل لپاره دا کار نه کوم خو دومره ضروري که یو څوک زما د کتاب چاپولی سي د خپلې ادارې له طرفه د یو بلې ټولنې له طرفه زه زما لخوا زه خپلې اجازه ته ورته زه نه پیسې پر ګټم او نه زما به دې ته هغه دی چې زه پر دا باندې کاروبار وکړم
اوس مهال پښتانه کره کتونکي وایي د ښه شعر تر څنګ د خوږ او معیاري نثر اړتیا ډیره لیدل کیږي له ښه مرغه د مجرم په شان د ښو لیکوالو پام هم دې لورې ته اوښتی دی
خبره داسې ده د شاعري نثر په کار دی شاعري هم ډیره اوسي شاعري هم ضرورت دی د خلکو د پښتنو
ناول لیکل نثر لیکل زموږ بسران وی چې په کار دی نثر زیات وی لیکل سي. زه په خپل ذاتی تو شاعری خوم کوم، خو کم غمینه چې از ما ده یا از ما کم پیغام زه خلکو ته رسولی سم، زه خپل پیغام په دا ناول کې ښه رسولی سم او تر لنډه کیسه هم ښه رسولی سم. ولې لنډه کیسه هم لیکلې ده له ما سره زما یوه ټولګه مسته، خو په هغه کې هم زه څه دقت محسوسوم په ناول کې چې دی او یو زما تنده ښه ماتېږي چې کوم پیغام یې هغه زه تر خلکو پورې په ښایسته طریقه رسولی سم.
د لیکوال عبدالقادر مجرم خبرې مو واورېدلې. که اسمان دې د زمري په خوله کې ورکه، د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني وایي حکومت پتیلې ده چې د پخواني ولسمشر سردار محمد داود خان مقبره له سره جوړه کړي. له نوموړي سره د مشال اډیو همکار احمد تکل خبرې کړي.
د داود خان چې د مقبرې د جوړولو مفکوره د لوی کندهار د شورا په نوم یوه ټولنه ده چې په دې کې د زابل او د کندهار او د اروزګان او د فراه د مشران برخه لري. دوی د شهید داود خان د مقبرې د جوړولو مفکوره راپورته کړله او بالاخره یې وویل چې باید د جمهور رئیس سره په دې اړه تماس کړي. د مقبرې خبرې یادې خپلې جمهور رئیس وویل چې $1,000 زه د خپل جیب څخه درکوم او $1,200 به زه د حکومت د بودیجې څخه و تاسو درکوم. نورې پیسې که بیا کمېدلې پاتې په خپلې تاسې برابرې کړي دا مخپله به په طبیق په جوړ کړو.
جهاني صاحب، په افغانستان کې خو د ډېرو زیاتو سیاسي مشرانو که مهم وو یا نه وو مفشنې مقبرې جوړې شوې دي، نو د مقبرې جوړول آیا د حکومت لپاره کافي دي او که نور څه پلانونه هم شته؟
د مقبرې جوړول د مهمو اشخاصو یا د هغو اشخاصو چې د وطن په سرویس کې مثبت رول درلودلی وي دا ډېر ښه کار دی. یعنې خلک باید په دې باندې پوه شي چې څوک چې د هېواد لپاره مفید تمام شي هغه خلک یې نه هېروي او خلک یې په استعمال کې هم قدر کوي. خو دا یوازې کافي نه ده. ځوان نسل یا آینده نسلونه باید د خپلو مشرانو د کارنامو سره بلد شي چې هغو څه شي کړي دي چې پر هغوی باندې مقبرې جوړې شوې دي. نو په دغه ارتباط باندې ما جمهور رئیس څخه وغوښتله چې چیرې د شهید داود خان د کارنامو د تشریح کولو توجیه کولو دپاره د هغه د صدارت د لس کلنې دورې او دغه راز د جمهوري ریاست د 5 کلنې دورې په اړه باندې یو علمي سیمینار جوړ شي چې په هغه کې د علومو اکاډمي د اطلاعاتو کلتور وزارت عالی تحصیلات وزارت او دغه راز که چیرې ممکن وي د ګاونډیو هېوادونو بعضې استادان برخه ولري نو یو علمي څېړنه به وشي. آینده نسلونو ته به دا مضامین پاتې شو. د دې مضامینو څخه به موږ یو مجموعه جوړه کړو، د کتاب په شکل باندې به یې چاپ کړو. بیا د جمهور رئیس ته د دې مفکورې ملاتړ وکړي. بیا به چې فقط اطلاعاتو فرهنګ وزارت کې د دغه سیمینار مشرتوب پر غاړه باندې واخلي، هغه د کمیسیون ریاست یې ما سره واستوي او بیا به چې هر ډول کومک چې لازم وي دغه سیمینار سره کوم.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ له وزیر عبدالباري جهاني سره مو د احمد تکل مرکه اورېده. د مشال راډیوي مجله اورې. د بنو په پریس کلب کې د هغو 14 قبایلي خبریالانو په یاد کې یوه غونډه وشوه چې په 1300 کلونو کې د جنگ پر مهال وژل شوې دي. په دوی کې ملک ممتاز په نوم هغه خبریالم شامل دی چې 3 کاله وړاندې وژل شو. د غونډې تابعیا ټرایبل یونین آف جرنالیسټ او د بنو خبریالانو کړې وه. غونډې ته د وینا پر مهال د قبایلي خبریالانو د ټولنې یو مشر نور بهرام داسې وویل:
فاټا صحافیون چې دي هغه ډېر په مشکل حالات شي رپورټینګ کو. د 13-15 کاله چې کوم دي پیغې شي ډېر زیات مشکلات سره ځکه مخامخ شوي دي چې په دې دوران شي هغه صحافیون چې هغې به په فیلډ شي چار کړله او د خلک اوز به رسولو. پیغې شي 14 صحافیون شهیدون شکړي شوي دي. د شمالي وزیرستان سینیئر صحافي ملک ممتاز یا شامل وو. د خلک اوز به اوچتولو د خلک فریاد او دای شهید کړل شو. خو تر اوسه پرې د حکومت طرف نه هیڅ داسې نخې نشانی مشته نشي لیدلې چې د دز د مارګ سپلټنه شوی وي او د بچونو لپاره د ګورنمنت سره کړی وي یا ورسره چې کیمه د سره منسلک ادارې وي هغه داسې سره کړی وي. سره د واده سره د اعلانې
مشران هم په غونډه کې موجود وو. د دوی وینا وه چې قبایلي خبریالان د سر په بیه راپورونه جوړوي او د دوی ژوند هم له وسلوالو او هم له حکومت لورې نه تر ګواښ لاندې دی. یو قومي مشر ملک غلام وویل خبریالان د رښتیا استازي دي. د په ځانګړي ډول د ملک ممتاز یادونه وکړه.
ممتاز یو ډېر بهادر د دې کوم چکیم اواز اوچت کړی و. کیم سپېره صحافیون نه راغله مسلې سره شکار شوي دي. خدای دې ته جنت فردوس ورکړو. په دې ته مې خارج تحسین پیش کوي. قبایل چې سمره صحافیون دي د 2001 نه اونسا تر ننه پورې ډېر په لوی مشکلات کې دي او سخت تکلیف کې دی. د عوامې د خلکې د پوره چکیم کلام او کیم اواز اوچت کوي په ډېره مشکل دور کې دي. مینه د حکومت نه دا مطالبه کی کی میں وعدے دے صحابیوں نے دے شہیدیوں نے سرا شوی وے اگا دا خما خا تے پیرا کو قبلی صحابیوں دا تفوز ورکل چی دے کی میں تفوزات وی ادا لے کو
دا پاکستان حکومت په قبایلی سیمو کې خبریالانو ته د پی خودان زورولو اجازه نه ورکوي. خبریالان بیا هم هڅه کوي چې خلک له تازه حالاتو خبر کړي، خو کله کله خبر ورکونکي هم د یو خبر جز وګرځي. اوس ورزو کراچۍ ته. هلته پښتنو لیکوالو په یوه غونډه کې په مزاحمتي ادب باندې خبرې کړي. مزاحمتي ادب د پښتو ادبي پانګې یوه مهمه اساسه ده چې وخت په وخت لیکوالو پکې تبازمۍ کړې ده. ځینې سرچینې ریښې عین تر خوشحال خان خټک پورې رسوي. په کراچۍ کې د مشال لاډیو خبریال محمد عمران دغې غونډې ته ورغلی و.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سند څانګې په دفتر کې شوې دی غونډه کې لیکوالانو او شاعرانو په پښتو ادب کې د مزاحمتي ادب په کردار مذاکره وکړه. غونډې ته د وینا پر مهال لیکوال او شاعر منان باچا ویل چې د اجمل خټک او د هغه ملګرو مزاحمتي ادب د یو تحریک په توګه شروع کړی و او پښتو ادب ته لویه ګټه ورکړې. ولې بل اړخته د دوی پر ضد هم لیکونه شوي دي کوم چې د پښتو ادب ګټه ده.
په دې ټولنیز ادبي پرمختګ کې شروعات چې شوې دي هغه اجمل صاحب، قلندر صاحب، رحمان صاحب، یاد هغه او دغه نور مرګرو چې هغه په دې ټولنیز ادب کې چې وو موجود او د پښتو د لپاره کار وکړ دغه نوی انداز زدایم چې د مزاحمتي انداز او هغه چې دی هغه کې پښتو ادب د دې سره په دې وجه زیات مخې ته لاړو چې دوی کله دا شروعات کړو د دوی پر رد کې وو لکه شروعات.
ساګر تنقیدی پر دې مقویل چې په پښتو کې مزاحمتي ادب خوشحال خان خټک د خپل شاعرۍ په ذریعه شروع کړي او همدغه سلسله تر دې دم روانه ده. نن مزاحمتي شاعري د پښتو ادب یو لوی او مهمه برخه ګرځیدلې.
شاعري او ادب مزاحمتي ادب او چې هغه خدای خدمتگار پیدا کړی دی، هغه کا کاریسون مورسین پیدا کړی دی، هغه سرتو بکر پیدا کړی دی، هغه اپتیری پیدا کړی دی. کومګه دغه راشه خدای خدمتگار تاریخ راشه نو التن پای کې د شاد محمد بیګی او د پیدا سي چې کوم کردار دی داج بن خټک سي راغ نه سره او دا شاعري او کاغه ډرامه لیکل کاغه افسانه لیکل کاغه څه لیکل دي نو هغه مکمل پراخ باندې مزاحمت ادب باندې دا کړه وکا کړه مزاحمت ادب د پښتو ادب په وړاندې پښتو کې ډېر لوی کردار.
همدارنګ خالق داد امید ویل چې مزاحمتي ادب د دې منطقې پیداوار دی ولی نور تحریکونه او د دغه تحریکونو سره تړلې ادب د بهر نه راغلی.
ترقی پسندی، جدیدیت او مزاحمت دا لسمې صدای د آخري تحریکونه دي. وسو په دې خطه کې په مزاحمتي ادب باندې د سټو نه زیات ویار چې کوم خلک کوي هغه بنگالیان. ترقی پسندی او جدیدیت څنګه د بهر نه راغلي دي مزاحمتي ادب داسې د بهر نه راغلی دا د خپل پیداوار دی. دلته یو کلونیزم بیک گراوند وو، یو زور زبردستی وه، د یو بیرونی خلکو اقتدار وو.
د غونډې په پای کې آزاده مشاعره هم وشوه چې پکې ګڼو شاعرانو خپل کلامونه واورول.
مشره منګي په سر ولاړه تپوسونه کول دلته پوخا پوخا ګذرو تاسو نو لیدلې
په خبره چې ای پی وحل کېدو تا تماشا کړه چې سرتور سرتورې دو تا تماشا کړه باجوړ چې سوزېدو تا تماشا کړه چې خیبر را نړېدو تا تماشا کړه د ځان خرڅو اربابانو په خبره د دیوانو د پیریانو په خبره.
د ایران د دولتي تلویزیون یو سریال د افغانانو غوسه را پارولې ده. اعتراض کوونکي وایي د شیو یا خبریدل په نوم دا سریال به د هغو افغانانو پر ضد کرکه راپورته کړي چې په ایران کې ژوند کوي. رضوان مراد په دې اړه د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې راپور درته وړاندې کوي.
د ایران دولتي تلویزیون فبروري میاش په شلمه نیټه د شیو یا خپرېدل په نامه د یو سیریال خپرول پیل کړل. دا سیریال د یو افغان کیسه کوي چې بیولوژیکي ویروس لري او د امریکا لخوا ایران ته استول شوی دی. د ایران د دولتي تلویزیون د سیریال د زیاتو افغانانو غوسه او سخت عکس العمل پارولی دی. په دې سیریال کې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک د یو ځوان ډاکټر په واسطه چې د دغه افغان درملنه کوي دا بیولوژیکي حمله خونڅه کوي. ویل کېږي چې د ایران د سازمان دفاعي خودي ځواک چې تر دې مخکې پر ایران د سایبر او بیولوژیکي بریدونو په اړه خبرداری ورکړی د دې تلویزیونی سیریال په جوړولو کې مهم رول لوبولی دی. د دې سیریال منتقدان وایي دا به په ایران کې د میشتو شاوخوا 3 میلیونو افغانانو پر وړاندې چې یو شمېر یې په قانوني او ځینې په غیر قانوني توګه دغلته اوسیږي کرکه او تاوتریخوالی پورته کړي. افغانانو د ټولنیزو شبکو له لارې پر ټولنیزو عقایدو د دې سیریال د منفي اغیزو په اړه هم خبرداری ورکړی دی. یو افغان پر خپل فیسبوک لیکلی دا سیریال پر ټولنیزو عقایدو منفي اغیز کوي او خلک هڅوي چې افغانانو ته د جاسوسانو په سترګه وګوري. یو بل افغان لیکي زه افغان یم، د دې سیریال جوړونکي بل هیڅوک پیدا نه کړ چې سپکاوی ورته وکړي، دا ډېر د شرم ځای دی. د فعالانو یوې ډلې په کابل کې د ایران سفارت ته په دې اړه یو لیک هم استولی چې دا سیریال پکې غندل شوی دی. د ایران په داخل کې ځینې کړیو او حتی د دې هیواد سخت دریځو هم د شیو په نامه سیریال پر وړاندې عکس العمل ښودلی دی. د ایران د سخت دریځو یو خبري آژانس تسنیم ویلي چې دا سیریال په ټولنه کې ژورې اندېښنې پیدا کوي. خو د شیو سیریال جوړونکي بیژن شیرمرس فارس خبري آژانس ته ویلي چې د دې سیریال د 200 برخو په لیدلو سره به منتقدان پوه شي چې په دې کې افغانانو ته سپکاوی نه دی شوی.
ګرانو اوریدونکو، د دې اونۍ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا د الله پامان.